درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وړاندې په خبرونه کې اوري چې د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې دا کړی چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی د امریکا له مرسته شوو پیسو په غلا کړو 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو چارواکي وایي چې په فرا ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د باختر دولتي خبري اژانس سیمه ایزو چارواکو لخلي ویلي چې پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې شوې چې د خادۍ مراسم پکې روان و. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي او دغلته سیلاب ځپلي لا هم له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت بیلابیلې ادارې نړیوال مرستندوی سازمانونه په سیلاب ځپلو سیمو کې هڅه کوي چې لا هم له ځایي خلکو سره له سیلاب وروسته د راپیدا شوو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د لا نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی ده چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې لویدلې ده. د دې وزارت ویان پر ایکس پانا یا پوخانی ټویټر لیکلی چې دا دوی هوایی ځواکونو د می ولس ډوله هلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راستلو لپاره استول شوی و له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې سره مخ شوي او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړي توګه په ناروی کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. په ناروی کې دغه غونډه د بشري حقونو د څیړنیز لیګ لخوا جوړه شوې وه او پکې د طالبانو پلوی یو شمیر فعالان همدارنګه د افغان ښځو د حقونو فعالانې او یو شمیر نور افغان فعالان او د بشري حقونو د ادارو ځینو استازو ګډون کړی و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ریپورټونه وایي چې نن په سلواکیا کې د دې هیواد صدر اعظم په ډزو ټپي شوی دی. د نوموړي روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د سلواکیا ولسمشر دغه پیښه غندلې ده. پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات او څیړنې پیل کړي دي. دا مهال د سلواکیا صدر اعظم په روغتون کې دی. د جو بایدن د اداري د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې درې غړو پرونده خبر ورکړ خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن اداري په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې و چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرام زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې له دې مخکې ویلي و اسرائیلو ته یې د بمونو د استول ولو بهیر درولې ده. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د سپورت ونیز پروګرام وړاندې لرو خو وړاندې په خبرونه کې د غری پټونه او معلومات اوریدل شي. د فساد او پلان شو جرمونو د ریپورت ورکول پروژې دا کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا له مرسته شو پیسو په غلا کړو شاوخوا 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربې راوري چې د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو ځمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو د سپورت ونیس پروګرام هم درته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژه ادعا کړې ده چې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د امریکا له مرسته شو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیونه ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز رپورټ کې لیکل شوی چې پلار او زوی په لوړو ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره اوس ډالري عواید لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې دا کړي چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني چې هغه هم د ولسی جرګې غړی او د امریکا عالم رسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالرو په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د 3 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت میر رحمان رحماني د امریکا له مرسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني په دې اړه غبرګون خود او دا ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې دا شوي چې له رحمانیانو سربیره 3 تنه نور هم چې د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړي چې په دې پیسو په افغانستان کې امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوی چې د دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي 2 شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلني ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحماني او د هغه د زوی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهانو له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په 13 کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي دی وایي په دې راپور کې یوازې 2 قضیو ته اشاره شوې. موږ په افغانستان کې ډېرې قضیې لرو چې په 13 کلونو کې د همدې قراردادونو لارې ترې خلکو پیسې پیدا کړې، نه د شفاف لارو څخه. له فساد سره د مبارزې د چارو شتونکي خان زمان امرخیل بیا ازادي راډیو ته وویل فساد په افغانستان کې ولوی ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوري نظام سقوط ته هم لار پرانسته. د وایز فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یو علت هم فساد او فساد کې څو تنه نه بلکې په ډیر شمیر لوړ پوړي کسان او جنگ سالاران هم شامل وو. ښه حکومت ولی هم نه و او د نظام په سر کې فاسد خلکو دا راپور داسې مال خبرېږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې وو، خو اوس هم نیوکه ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړي چې خلک او رسنۍ نشي کولی اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپورته کړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو سره تړاو لرونکي دوه پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او د لوبو له میدانه. خو تر هغې مخکې وروسته رپورت راخلو. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیت زیات شوی. د انسټیټیوټ په خپل تازه رپورټ کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته په دې هیواد او د پاکستان په یو شمېر برخو کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې چې د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ د مې په 4 یو راپور کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدل شوي. راپور کې وړاندې راغلي د ایران په کرمان، د روسیې په مسکاو او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو د دې ډلې لخوا په امریکا او متحده نوي د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او تر څنګ یې د دې هېواده هیڅ بل کوم وطن ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې دا هم لیکل شوی چې چین او روسیې سره د امریکا ستراتیژیک رقابت له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت کمرنګه کړی دی. راپور کې زیاته شوی واکتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ډلې د القاعده شبکې مخکینی مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، ځای ورکول او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ د جنوبي اسیا د برخې کارپوه اسفندیار میر چې د همدې راپور په اړه یو جوړ شوي ګردمیز کې خبرې کولې ویلي دی وای کول شولنده کړو چې په افغانستان او پاکستان په ځینې سیمو کې ډیر شمیر ډلو ته د فعالیت زمينه برابر ده. چا پیریال برابر دی یو ډیر قوي بنسټ دی. د داعش خراسان ډله دی یو غوښ په توګه هم اراده لري او هم دا ډیر زیات معلومیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ګټو ته د ځان رسولو توان لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتر هغه د خپل موخه په پوره کولو وتوانېږي، نه یوازې غمون کې مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به خورا منفي اغیز ولري. په افغانستان کې د با تجربه نظامیانو د جذب لپاره برابر چاپیریال او د دینی مدرسو زیاتوالی هغه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ له قوله هغو کې د افراطیت تدریس کېږي، په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه د ستونزو سره مخ کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سهیل داعش ډله د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره یو ګواښ بولي او وایي دا چې یوه مشخصه جغرافیا واک نه لري ورسره مبارزه هم ستونزمنه ده. داعش خراسان ډله اصلا یوه مشخصه جغرافیا واک نه لري، کله چې یوه ترهګر ډله د سیمې او نړۍ امنیت وګواښي او مشخصه جغرافیه هم واک نه وي، مبارزه ورسره ډیر سخت کار دی. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په 2020 کال کې له افغانستان د خپلو عسکرو د وستو پر مهال خپلو متحدانو ته ډاډ ورکړی و چې متحده ایالات به له افغانستان د خپلو عسکرو له وستو وروسته هم په دې هېواد کې د ترهګرۍ د ځپلو وړتیا وساتي. د دې وړاندې د سیمې یو شمېر هېوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت بیا په زلونو ویلي د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هېواد پر ضد ونه کارول شي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. لزازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونه په فایل کې خبريږي.
زازای سه په پایل کې ورن له تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پورې کړې.
خامہ خپل مړې زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کړې کله چې پاکستان کې په کورم کې هلتا د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالتا زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نور لوړ زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نور دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه راته ویلای سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې، خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه مازه یاد کړل. د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډېر په درد خوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کېږي، هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه، ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د خلکو نو هغې ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړي، اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات راواخلي، ځان پوهې کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا هر ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوئ، له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي؟
کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیر سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه د خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي، څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یو برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شوی. تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړ چې بیا تو زلو زنګ نه وروسته چې پاچا مریض وو نو تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو دا چې هم خو یو د قدر زیاتېږي په جامعې کې، پېژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي جامع کې کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، موږ نه یوازې مال لپاره، موږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبره ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استه له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنۍ زم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدارکم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کومه. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کولو، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرسته ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي، یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ماته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کمه ورسره شریکوله چې ګوره راغلی همداسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه، بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړ، نیمه چې سمه خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو په راتګ سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورو رسولو.
بله، همدام تاسو د الیزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره وه چې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلی. درته وایه چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن یې ثمر وینئ؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ووایم ارکاره نشي کېدای. په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دي، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړي دي، تقویه کړي دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې ده، که چېرې زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځینې وخت پون کوي، ځینې وخت ناوخته راځم، ځینې وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کولی. که چېرې ما میرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړې، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاري په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي، نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چهار وخت مې غږ پرې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی. همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلي یو چې د اتفاق د وجې نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ ستونزه وي. زه چې راغلم سیده چې راورسېدم یو داسې ملک ته چې پرمختللی دی، خوندي خوبوم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښيي. نو زه به زه ډېر ځورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې دا مې خپل ځان ته ښودلی دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدارکه مې خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبوره وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې، دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي، وطنوال، یو بل اړکس یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغیر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حد ته راورسېده چې اوس خو زه شکر وباسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې که ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې، اروپا، امریکا ته چې ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید مونږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ سیمه ملک کې وسیګو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلی ولس یو نمائندګي کولای شو مثبته. پر ځای کې چې وسیګو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال وسیګو، صحیح د خپل ځان چې ورسول سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي کاغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انزور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه مونږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسیږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انزور خلک ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، مونږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید مونږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو مونږ یووالی یوازېتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبته نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زدای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوره.
درنو دوستانو، او مختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور حقوق افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دم غړې په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبه نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره پاسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم چنان اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات یې ورته حلې. اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلاتو سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره، ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدینم هم کوشش کوي چې ډېر مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده. نو د فهیم ځاځي نه موږ ډېر منندوی یاستو.
عمران قاضي زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارښوون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړي ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. مونږ د ځاځي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار. مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنی مونږ دې وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په ورسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای شته زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ. او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمنه شوله، ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري، تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د مېرمنه او دی په خپل زما د کور ګرانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډیره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس درته وایي چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځاځي صاحب موږ سره کړیو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره نورو افغانانو سره اوس موږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمان د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول ارسه والنتیر دي، والنتیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارسه کوي؟
په خپل خوخه په خپل لګښت، دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې